د مشال ریډیو اوریدم کوستړی مشه زه بشیر ګواکیم تاسو ته مینا او سلامونه وایم او په دې نه ساته خبرونه کې مو هرکلی کوم د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو لومړی ګړی سلام پښتونخوا د نن د اکتوبر د میاشتې یولسم تاریخ او د زیارت یا پنجشنبه ورځ ده په دې ګړی کې لکه څنګه چې تاسو خبرې موږ د خپلو خبرلانو سره خبرې کوو په سواد کې چې په ملال یوسفزی کوم برید شو د هغې په اړه تاسو تازه معلومات درکوو نور رپورټونه هم درته لرو خو اول له منور شاه خبرونه اورو
السلام علیکم سحر مو په خیر اول د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت په ملال یوسفزی ابرید کونکو باندې د 1 کروڑ روپو انعام مقرر کړی دی نیټو امریکا وای افغانستان کې په بهرني ځواکونو اندرونی بریدونه دوی د خپل مشن نه نشړولې او ترکی د شام د سورلو یو جاز د تلاشۍ لپاره په انقره کې کوس کړی او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلی حکومت به یې په ملال یوسفزی د برید کونکو د شناخت او یا د هغوی په نیولو کې مرسته کونکو ته د 1 کروڑ روپو انعام ورکوي نوموړي زیاته کړه چې د ملال اپریشن کامیاب و د بدن نه یې ګولۍ وستلی شوې او حالت یې د خطرې نه بهر دی بلخوا د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وایي په ملال یوسفزی د حمله کونکو کسانو په اړه یې ابتدایي معلومات ترلاسه کړي دي رحمان ملک د ملال د روغتیا ای حال اخستلو لپاره پروند پیښور سی ایم ایچ هسپتال ته ورغلی وو په دغه مقام موړي خبريالانو ته ویل
اور شکر الحمدلله کې همنه
خدای شکر دې چې مون تر دې حدا را رسیدلی یو چې هغه کسان مو پیژندل دي چې هغه سوک دي او سو ورځې وړاندې سوات ته راغلی وو او کوم کوم خلک یې استعمال کړی دي
ممکن لوګو استعمال کیا
په عین حال کې د ملال یوسفزی ترڅنګ جوبل شوی بل ماشومه شازیه رمضان هم د علاج لپاره د سوات نه د پیښور سی ایم ایچ هسپتال ته رسول شوی ده هلته په پیښور کې پرون په سلګونو خلکو په ملال د قاتلانه حمله خلاف مظاهره کړې دا راز د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون په ګډون د نړیوالو مشرانو لخوا د دغه حمله د غندنې سلسله روانه ده په بلوچستان کې د تعلیم د محکمې چارواکي وای په 13 میاشت کې راغلي سیلابونو او بارانونو خواوشا سوار لسوا او سوار لس اسکولونه وران کړي چې له وجې د 1 لک زیات ماشومان د تعلیم نه به برخې شوې دي د چارواکو په وینا د لړکې نصیر آباد ډیویژن او د هغې خواوشا سیمې تر ټولو ډېر متاثر شوې دي دغه سیمه کې د تعلیم د محکمې ډایرکټر شاکر عبدالوحید مشال ریډیو ته ویل
په ضلع جعفرآباد کې ټول 96 سکولان ضلع جلمکسی کې 19 ضلع بولان کې 26 او ضلع نصیرآباد کې 435 سکولان له بارانونو او سیلابونو متاثره شوي دي چې له وجې حکومت په ټوله سیمه کې هر قسمه تعلیمي سرګرمۍ درولې په یادو سکولانو کې لا هم اوبه ولاړې دي او دغه سکولان په نیمه او پوره توګه وران شوي دي
هلته د قدرتي افتونو د نظم صوبایي او مرکزی ادارې ویلي په سیمه کې یې د سیلاب د متاثرینو د بحالې سلسله شروع کړې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نیټو او امریکا ویلي په پوځي وردی کې د افغانانو لخوا په بهرني ځواکونو بریدونه د دې وړ نه دي چې نړیوال سوله ساتي ځواکونه افغانستان کې د خپل مشن ترسره کولو نه منی کړي د نیټو مشر اندرس فوګ راسموسن او د امریکا وزیر دفاع لیون پنیټا دا بیان پرون په ګډه په برسل کې د نیټو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اخر کې ورکړو د افغان پولیسو او پوځیانو لخوا په نړیوالو ځواکونو حمله کې سکهال خواوشا 50 بهرني پوځیان وجل شوې دي د پی خو داسې اندېښنې را ورته کړی وی چې د دې بریدونو په نتیجه کې به د افغان او نیټو ځواکونو ترمنځ باور کم شي او د نیټو هیوادونو لخوا به ولسی ملاتړ ته زیان ورسي راسموسن ویل چې دا حالات یو حقيقي چیلنج دی او ژمنه یې وکړه چې د دې د مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي دا راس پنیټا هم د نیټو اتحادي هیوادونو ته یو وار بیا یقین دهانی ورکړه چې په پوز د اندرونی بریدونو په لړ کې یې چټک ګامونه پورته کړی دي خوست ولایت کې د امنیه کمانډانۍ د نشئی توکو پر ضد د ادارې چارواکي وایي په لوی مقدار کې نیول شوی نشئی مواد د عام ولسو میډیا په وړاندې وسوځول د یاد ولایت امنیه کمانډان امل پاسوال سردار محمد زازی د سوځول شوی توکو په اړه ویل
20 کیلوګرام چارس 25 کیلوګرام بوتل ډول ډول الکولي مشروبات څلور کیلو ګرامه تریاک او اووه بشکې چې 15 لیتره کېږي دا مشروبات الکولي مشروبات.
نوموړي زیاته کړه چې د دې نشئی توکو په تور کې نیول شوی سلويخ کسان عدالت ته وړاندې کړي دي. په ترابلس کې د امریکایي سفارت د پوځي ډلې پخوانی مشر د کانګرس کمیټې ته ویلي د سپتمبر په 11مه چې کله په بنغازي کې د امریکا په کنسولیټ برید وشو دغه وخت دغلط امنیت کمزورې وو. په دې برید کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیفن او درې نور امریکایي سفارتکاران وژل شوي وو. لیفټننت کرنل انډریو وډ په کانګرس کې د سارنې او د حکومتي اصلاحاتو کمیټې ته پرون خپل وینا کې ویل د دغه دفتر لپاره مناسب امنیتي ګامونه نه پورته کړی شوي. د نوموړي دا څرګندونه د خارجه چارو د هغه چارواکي د وینا برعکس دي چې په نړۍ کې د امریکایي سفارت خانو د امنیت ذمہواري تر سره کوي. د خارجه چارو نائب وزیر چارلن لیمب د کانګرس غړو ته ویلي وو د دغه پیښې په وخت دغه ته برابر امنیتي ګامونه پر ځای کړی شوی وو. د ترکی جنگی جازونو د شام مسافر اوړون کې یو جاز په انقره کې په کوزیدلو مجبور کړی دی. ادریسوا شل نومې دغه جاز د ماسکو نه دمشق ته روان وو. ترکی چارواکو شک کاوه چې کېدې شي په دې کې د شام بشار الاسد رژیم ته روسی وسله وړل کیږي. دغه جاز ته چې په کې د عملی په شمول وو درس اسورلې ناشته وي د تللو اجازه ورکړل شو خو ځنې سامان ترې پاتې کړی شو. معلومه نه ده چې دغه سامان کې څه وو. د شام د جاز کوزول نه لګه شی بورسته ترکی خپل مسافر وړونکو جازونو ته خبرداري ورکړې وو چې د شام فضائي حدونو ته نه داخليږي ځکه چې دغه محفوظ نه دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه اوریدل شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر وایي چې سوات کې پر ملالی سبزی او داغه پر دو نور ملګرو برید کوونکو د نیول لپاره معلومات شریکونکو ته به انعام ورکړي.
خبر را کون کی سړی ته چکم نه نو 1 کروڑ روپے انعام حکومت خیبر پختونخوا ورکي او دا غي نمونه هم چکم نه مون پر راس کې ساتو.
بلوچستان کې 13 میش سیلابونو 414 کلونو ته زیان اړولې.
ټول نصیرآباد ډویژن لا هم تر اوبو لاندې دی چې لوجه په زرګونه سکولان تړل سوي او ران سوي دي.
د ناټو مشر وایي له 2014 کال وروسته له افغانستانه پوځیانو باسي خو یوازې نه پرېږدي.
موږ په ټینګار دا وایو چې شاته امنیتي خلانه پېښو. برعکس موږ یوه ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې له مخې به موږ ډېر غښتلی افغان پوځ تیار کړو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري زمنګ نه ست خبرونه په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. مشال ریډیو .com زمنګ پته ده. دا وخت موږ سره ل پیښور زمنګ همکار خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان سره مشه خالد خان د خبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر ویل دی چې هغه چاته به 1 کروڑ روپۍ انعام ورکړي چې پر ملالی یوسفزی او دغه پر دوو نورو ملګرو برید کوونکو د نیولو په لړکی معلومات شریک کړي یا ورسره مرسته وکړي. په دې باندې موږ رپورت هم لرو د زموږ د بل همکار شبیر جان د رپورت ته. خو که دغه راته ووایي چې دا خبرې ځکه چې د دینه مخکې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی وو چې دوی یو څه معلومات ترلاسه کړي دي، نو دا څنګه خبره ده؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو خبر اوکا د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک پرون چې د ملالی یوسفزی تپوس لراغلی د پېښور سی مچ هسپتال ته او بیا پتلو کې هغه باچا خان هوایی اډه باندې دغه بیان ورکړ چې هغه د ملالی یوسفزی باندې چې کوم حمله کوونکي دي د هغې پېژندلو کړی ده او ډېر زر به هغې ونیسي. نو د هغې وروسته بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مفتیار حسین یو خبری غونډه ته خپل وینا کې دا وویل چې صوبایي حکومت لګنې د خیبر پښتونخوا حکومت به هغه خلکو ته 1 کروڑ روپے انعام ورکړي چا چې دغه ماشومو باندې برید کوونکو پاک لاس معلومات ورکړه د دوی په نیو کې د حکومت مرسته وکړه. او دوی هم ویلي دي چې هغه به د دغه کسانو نمونه په پټ ساتي. دې سره د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اکبر هوتی بیان هم راغلی دی. هغه هم یو شخصي ټلویزیون سره خبرې کولې دي چې دغه برید کوونکي د باجوړ ایجنسۍ په لار د افغانستان نه راغلي او هغې به ډېر زر د دغه برید کوونکو خاکه او چاپوي او خلکو نه به دغه مرستې غواړي چې د دوی پېژندلو کې. نو دغه درې قسمه بیانونه راغلي دي. خو بیا هم خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر دا خبره هم وکړه چې هغې د ملاله یوسفزۍ پاک لاس چې کوم د ډاکټرانو کوم آپریشن کړی دی نو د هغه په وینا هغه 70% اوس اتیا به شوې ده. د هغې هغه د بدن نه کومه ګولۍ چې پای کې نښتې وه هغې ته هم اوستلی ده. او د هغې په زخم په وجه دغه ګولۍ په وجه چې په سر کې کومه وینه جمع شوې وه هغه وینه هم صفا کړې ده. هغه دغه ویلي دي چې اوس د ملاله یوسفزۍ د بار لیږلو ضرورت نشته. خو دغه بیانونه څنګه چې تاسو هم خبره وکړه نو دغه درې قسمه بیانونه راغلي دي چې هغه بالکل د یو بل نه مختلف دي.
او خالد خان د ملالې یوسفزۍ سره دوه نورې ملګري هم وي، داغوی ډاکټران څه وایي، داغوی صحت څنګه دی؟
بالکل دوه نورې ملګري چې خلک په کوم ګاډي کې په کوم وین کې دغه ماشومان سواري وي او چې کله پرې برید کوونکو ډزې کولې. ملالا یوسفزۍ سره شازیا نوم یو جینۍ چې د رمضان لور ده هغه هم زخمی شوې ده. هغه په مټ لګېدلې وه په ګس مټ او بیا هغه ګولۍ د هغې نه اوتې ده. ډاکټران وایي نو هغه په د هغې په خېټه باندې هم زخمی شوې ده. نو هغه هم د ملالا یوسفزۍ په شان د سیدو شریف په هسپتال کې داخله کړل شوې وه. خو بیګا ماښام هغه هم د پېښور سیمچ هسپتال ته راوړل شوه ځکه چې د ډاکټرانو په وینا د هغې کوم زخمونه چې وو هغه که د لاس زخم وو او یا که په خېټه چې کومه ګولۍ لګېدلې ده د هغې وینه چې وه نو هغه نه درېده. نو هغې د نور علاج معالجې لپاره هغه هم سیمچ هسپتال ته داخلې ده. او ډاکټران وایي چې د هغې حالت هم د خطرې نه بار دی. دغه شان بله جینۍ چې دغه بله د سکول ماشومه چې دوی سره لګېدلې وه هغه د نورې سیدي شریف په هسپتال کې د درملنې لپاره داخله ده.
ډېره مننه، ډېره مهرباني خالد خان. تاسو موږ سره له پېښور د ټلیفون په لیکو اورېدونکو تاسو مشال ریډیو وره
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه اتلان پپاو کم یو لسو بجو، پلوشا پپاو کم دوو بجو، د مشال پنوم په و منټه د پاسه دوو بجو، د مشال ترنا لاندې په 28 منټه کم دریو بجو، پختانه پنړې کې په 28 منټه کم سلورو بجو، روخانه مستقبل پپاو کم سلورو بجو، د سندرو امیل په 28 منټه کم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او دغه خبرونه تاسو هم دنن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. دا وخت موږ سره په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د ټلیفون په کرخه ده. سراج زهیر په خیر راغلی.
ډیر مننه بشیر کوه.
سراج، اوریدونکو ته دا و چې د پاکستان قومي اسمبلی پر ملالې یوسفزۍ او دغه دوه نور ملګرو د برید د غندنې په لړ کې یو متفقه مزمتی قرارداد پاس کړی دی، نو که په دې اړه ورته نور تفصیل وایي.
جی بشیر گواخ، تیر روز د قومی اسمبلی او د سند په غونډو کې د پارلیمان غړو په متفقه توګه په سوات کې په ملالې یوسفزۍ او نورو دوه ملګرو د ترهګرو لخوا حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. په دې موقعه مزمتی قرارداد چې کوم د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنای وړاندې کړی وو هغه په متفقه توګه منظور کړی شو. په قرارداد کې بشیر گواخ ویلې شوي دي چې د ملالې یوسفزۍ عظیم خدماتو ته مونږ سلام وړاندې کوو او دا پکې هم ویلې شو چې د دې چې څومره هم خرچوي هغه به سرکاري د سرکار لخوا ادا کولای شي او دغه رنګ به مجرمانو ته هم سزا ورکولای شي ځکه چې دا د پاکستان لور وه او یو دا د پاکستان د ولس لپاره د فخر او د ویاړ سبب و. بشیر گواخ، په دې موقعه دا ویلی شو چې دا حمله یوازې په ملالې یوسفزۍ نه بلکې دا په ټول انسانیت وه او وخت راغلی دی چې د پاکستان ټول ولس یو شي او د ترهګرو پر ضد کې خپل عزم د خپل عزم سرګندونه وکړي. بشیر باغ په دې موقع باندې د قومي اسمبلی غړو ایاز امیر او خوشبه شجاعت وویل چې څنګه عالمانو د ریمشا او ممتاز قادری په معامله باندې فتوی جاری کړې وې، احتجاجونه یې پک کړي وو، نو باید چې د ملال یوسفزی په معامله باندې هم دوی دغه رنګ په فتوی جاري کړي، دغه رنګ خپل موقف ښه په ډاګه کړي چې ولس ته پته ولګي چې دا حملې څومره د اسلام پر ضد دي یا د اسلام په حق کې دي چې دا ټول ولس ته معلومه شي. بشیر ګواخ لدی تر څنګه چې دی په اسلام آباد کې تیر ورځ د سیول سوسایټي تنظیمینو او عوامي ولسي وګړو او وکیلانو هم احتجاجونه کړي دي، او د ملال یوسفزی باندې چې کومه حمله شوې ده هغه په سختو ټکو کې غندلې ده. دغه شانتي نن چې د اسلام آباد او کوم د پینډي وکیلان دي نو هغوی د هړتال کولو اعلان کړی، نن هغوی د غم په توګه باندې چې دی نو د خپل کارونو څخه د کاربندیز اعلان کړی دی. جی بشیر ګواخ
ډیر مننه، ډیر مهرباني. سراج زهیر تاسو موږ سره د ټلیفون په لیکه وی ل اسلام آباد او رودونکو ته معلومات ورکړه. کورموده
که پښتو وای مشال ریډیو ور
رودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې او ل خالد خان څخه وردل چې د خبر پښتونخوا حکومت وای چې هغه چاته به 1 کروڑ روپی انعام ورکی چې پر ملال یوسفزی برید کوونکو د نیولو لړکې څمرسته وکي. په دې اړه د شبیرجان رپورټور
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان میاتخار حسین دا یو خبری غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې کوم کس دوی ته هغه تن په نخ کړو چا چې په ملالې ډزې کړې دي، حکومت په هغه ته 1 کروڑ روپې انعام هم ورکړي او د هغه نوم به هم پټو ساتي.
دا اعلان کو چې چرته داسې دا چا چې واقع کړی دا چا دي دلی نو موږ چې هغه دې زر تر زر موږ ته دا خبر راکې او چې داسې خبر راکې چې هغه نشاندهي کې گرفتار شي، نو هغه خبر راکونکي سړی ته چې کوم نه 1 کروڑ روپې انعام حکومت خیبر پختونخوا ورکی او دا غی نمونه وم چې کوم نه مونږ پراس کې ساتو چې دا غی مطلب چاته پتو نه لګي چې مونږ دلته سپیلرو چې زر تر زره د غی مجرمانو ته مونږ ځانو رسو.
می افتخار حسین ویل چې د مینی او امن خبرې کونکي ماشومې باندې گزار کول خپل د برید کونکو د ویری او کمزورې نه خدا
د ګل په شانتي ماشومه چې هغه د امن د پاره आवाज اوچت کړي او د ایجوکیشن د پاره आवाज اوچت کړي ډیره بهادر جنیو د هغه غونتي ماشومه جنیا باندې گزار کول دا بذات خود د شتګرد د کمزورې نه خدا د بوزدل نه خدا د یریدو نه خدا چې د یو داسې ماشوم نه یریږي چې هغه د مینې او د محبت او د امن خبرې کوي دینه بوزدلانه اقدام بل نشي کېږي. دا به ډیره ښه خبرې چې د ملاله وینه او زخمونه د امن په راوستو کې مددگار ثابت شي، ځکه چې نن ټوله دنیا خلک د ملاله سره مینه کوي او دا مینه د شتګردو په مخ باندې چې کوم نه سپېړه ده.
نو موږ زیاته کړه چې تر هغه دا فکر او سوچ غلط دی چې ګننده چا په وجلو به د هغه نظریه یا فکر ختم شي
او داسې اقدامات چې کوم د شتګر چاغی وای دا خو مونږه وشته دا اوس خو بچو او بیا به ویلو چې دا مړش، نو دا د هغه غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د امن आवाज دی، دا د سولې आवाज دی، دا چې کوم دی نو د ادمی تشدد आवाज دی. تر قیامت پورې به چې کوم دی نو د ملالې دا आवाज جون دی وی او د دهشتګردانو د ظلم او بربریت به خلکو ته یاد وی چې دای ما شومان چې کوم دی په دې طریقه باندې شهیدان کړي.
دا صبح حکومت ویان جاته کړه چې ملالې د امن او سولې یو نه خدا او حکومت په ملاله او د هغه پلار ته هر قسمه تحفظ ورکوي.
بالکل اوس خو دا څه خبره ده چې تاسو په خپل په دې خبره مطلب په واس په دنیا کې چې کوم دی نو ښکارا आवाज دی، سپیزلې आवाज دی، د امن आवाज دی او دا आवाज پر قیمت محفوظ ساتل غواړي. زه یقین نه چې خدای به له صحت ورکړي، نو زه کوشش به دی چې دیتا او د دې مور پلار ته داسې پروټیکشن ورکړي شي چې هغه بیا مطلب په دې کې چې کوم دی نو داسې لکه داسې واقعي سره بیا ونی شي. بالکل مونږ پولیس ته ویلیم دی او هغه مونږ ته وینو پولیس ته په گرفتارولو کې اسانتیا وي، پولیس خو خپل کار خامخا کوي.
یادونه ول ده چې په پیښور کې د ملالې علاج کوونکو ډاکټرانو پرون د یو غونډې ورستو پریکړه کړې ده چې هغه دلته صحیح درملنه روانه ده، هغه ته دا وخت د آرام ضرورت دی او فلحال هغه د درملنه لپاره د ملک نه بهر نه پریږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو په دغه رپورت کې د خبر پښتونخوا د صوبایي اطلاعاتو صوبایي وزیر څخه واردل چې هغه چاته به 1 کروڑ روپۍ ورکړي چې پر ملال یوسفزی او دغه په دوو نورو ملګرو برید کوونکو په اړه ورته معلومات ورکړي. خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي چې د ماشومانو د تعلیم د حقونو لپاره کارکونکي ملالی یوسفزی د حمله کوونکو کسانو په اړه ابتدایي معلومات ترلاسه کړي دي. هغه په خبر کې د خبرلن سره خبرو کې دا ویل چې د ملالی صحت چې د ملالی اپریشن کامیاب او صحت یې وسخه دي او د علاج لپاره لکه څنګه چې مې افتخار حسین ویل تر دې دمه بهر وړلو ته ضرورت نشته. غلام غوس په رپورټ لري.
د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک په سی ایم ایچ پوځي روغتون پیښور کې د وسلوالو په برید کې د ټپي شوې ملالا یوسفزی د روغتیایي حالت لپاره د پیښور د دورې پر مهال د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د وسلوالو د دې برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د برید کوونکو او د هغې د امنیت په اړه د داخله چارو وزیر رحمان ملک وویل
اور شکر الحمدللہ کہ ہم نے
خدا خدای شکر دے چې مونږ تر دې حدا را رسیدل یو چې هغه کسان مو پیژند دي دي چې هغه سوک دي او سو ورځې وړاندې سواد ته راغلی وو او کوم کوم خلک یې استعمال کړی دي
کوم لوګو استعمال کیا.
د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د داخله چارو وزیر رحمان ملک وویل
آج ابھی میں جو ڈاکٹروں سے
چې ما د ډاکټرانو او پوځي چارواکو سره خبرې وکړې نو د هغوی په وینا د ملالی حالت د خطرې نه بهر دی او راتلونکو اته څلوېښتو ګینټو پورې به یې هغوی د څارنې لاندې ساتي. دا وخت په امریکا او لندن کې یو ډاکټر بالکل تیار ناست دی او چې کله هم د هغوی ضرورت پېښ شو نو په فوري توګه به یې رابلو.
د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د داخله چارو وزیر رحمان ملک اویل
اور وہ ہمارا پرائیڈ ہیں
پر ملالا یوسفزی باندې مونږ فخر کوو او ما ته افسوس په داسې خلکو دی چې په داسې بچیانو باندې برید کوي. کچری دې ماشومی د تعلیم یو بیړه پورته کړی و او د هیواد لپاره یو آیکن یا نمونه جوړ شوی و نو هغه کوم داسې ظلم کړی وو یا غلط کار یې کړی وو چې تاسې هغه د پیجنګلو رستو په هغه باندې د قتل کولو هڅه وکړه. د داخله چارو وزیر رحمان ملک وویل چې ملالی یوسفزی ته حکومت د سکیورټی ورکولو وړاندیز کړی وو خو د هغه کورنۍ د دینه انکار کړی وو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پر ملالی یوسفزی برید په سخت ټوکی کې غندلې. هغه د ملالی کورنۍ ته د خفغان په یو لیګلی پیغام کې د طالبانو په دغه کار سخت غوسه ښودلې. بان کی مون په خپل بیان کې ویلي چې پر ملالی او دغه پر دو ملګرو برید کوونکي بې غیرته او بوزدلې دي. احمد شبر نور تفصیل لري.
د طالبانو له لوري پر ملالی یوسفزی شوی برید د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون غوسه کړی دی او د دې نجلۍ کورنۍ ته د خپل خواخوږي او ملاتړ پیغام استولای دی. پر ملالی یوسفزی چې د نجونو د زده کړو لپاره یې هڅې کولې د سیشن بی پورس په خپل اصلي ټاټوبې سواد کې برید وشو. طالبانو وویل چې دا حمله دوی د دې لپاره کړې ده چې ملالی یوسفزی د لویدیز د ارزښتونو ملاتړ کاوه. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان مارتین نزیر کې خبریالانو ته وویل بان کی مون د ګڼو پاکستانیانو او د نړۍ د نورو خلکو په څیر د خبریت په قهر کړی دی او د نجلۍ له کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره د هغې کورنۍ ته لیک استولی دی. په یوې خبر پاڼه کې چې د چهارشنبې پر سپره شوه بان کی مون د دې برید ترسره کوونکي بې غیرته او ناځوانه بللې دي او د هغوی د سزا غوښتنه یې کړې ده. بان کی مون وایي د نجونو د زده کړې لپاره د دې نجلۍ مېړانې دی حیران کړی و. د سیشن بی پورس یو وسلوال د ملالی یوسفزی د شوانزی مخې ته په سواد کې ورغی د دې نومې واخیست او په بس کې پر دې او د هغې پر دوو ټولګیوالو ډزې وکړې. ژوندجلۍ سخته ټپي شوه بله یې له مرګه وژغورل شوه. او د ملالی یوسفزی په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون وویل په روغتون کې د هغې لیدو ته په پېښور کې ورغی او هغه شسوي او له مرګه ژغورل شوې ده. رحمان ملک د پیښې تر سره کوونکو ته د سزا ورکولو شمنه وکړه.
جن لوګو نے یہ کیا ہے جس بندے نے گولی چلائی ہے جو گینگ تھی وہ پوری ائیڈنٹیفائی ہو چکی ہے.
هغه کسان چې دا کار یې کړی دی هغه کسان چې پر دین چلی یې بلیټ کړی دا هغوی ټوله ډله پیژندل شوی او زه خپل ملت سره شمنه کوم چې موږ په دا هغوی پر مخ د تیښتې لارې وتړو. هغوی به ونیسو او قضا ته به یې راکاشو
او کیفری کردار تک لایږي.
د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مسؤل هم دا برید وغانده. دی پی وی اعلامیه کې چې پرون خبره شو وویل زده کړه د هر انسان لومړنی حق دی او پاکستانی طالبان باید ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د خوندي تګ درناوی وکړي.
د احمد شیبر رپورت مورید اوریدونکو په دې رپورت کې موردل چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون پر ملالی یوسفزی د برید غندنه کړې ده. نه یوازې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بلکې د نورو هیوادونو مشرانو هم دا برید غندلې او د دې ترڅنګ پرون پیښور کې ځینو تحریکونو او ادارو هم سوات کې درې ورځې وړاندې شوې دي برید پر ضد مظاهره وکړه. خالد خان د دغه مظاهرې تفصیل لري.
دا امن تحریک عورت فاؤنڈیشن خویندو کور او دا پختون سنت فیڈریشن غړو او نور امن مینوالو په ملالہ یوسف زئی باندې قاتلانه حمله په ضد یو احتجاجی لارونو کړو او ټول سیاسي ګوندونو ته غږ وکړو چې د ترخګرو خلاف یو موټی شي. دغه لارون چې مشرې د امن تحریک مشر ادریس کمال کوله د پیښور امن پارک نه پیل شو او د گورنر هاوس مخې ته پای ته ورسېدو. په دا احتجاجی لارون کې د نور نه علاوه د خویندو کور مشره مریم بیبي، د عورت فاؤنڈیشن رخشنداناز، ڈاکٹر پروفیسر سرفراز اور ڈاکٹر سید عالم خپل جذباتی تقریروں کے دمالالے یوسفزئی باندھے قاتلانہ حملہ دا پختون قوم پٹول تور سرو اور معشومانو یو برید او گنلو اور دا پاکستان دا ٹول سیاسی گندن نے غختن اوکلا چتر خگرو خلاف یو موٹی شی. بدے محال ڈاکٹر سید عالم مشال ریڈیو تا وائی
دا دے پختون قتل دے، دا زمنگ دے لونو قتل دے، دا زمنگ دے تہذیب قتل دے، زمنگ دے کلچر قتل دے، دا یو نہ دے، دا سوزل وشو او پختون کام کا پدے کے نرا پاسی نو دے با دے بڑے ذل وقت رہے.
د خویندو کور مشره مریم بی بی اویل چې ځینې قوتونه د پښتنو ماشومان او په خصوصي توګه جنکې د تعلیم د رڼا نه محروموي او د یو منظم سازش لاندې د دوی سکولونه الوزوي او ماشومان جنکې په ډزو یریوي.
دا ډېره بدقسمتي ده زمونږه، او زما په نظر که د دې مخنیوي ونشو او ډېر ضرر ونشو نو زمونږ پوره د قوم لپاره ده بچه.
امن تحریک غړی زر علی خان موسازی وای پکار دا چې هغه ګوندونه او ډلې چې پټ پپټه ترخه ګورم لا تل کوي د دغه پیښو وروسته د دوی په سرګنده مخالفت وکړي.
یو خدای له چې ملاله باندې دا کم برید شوی دی، دا خو یقینا ډیر یو بوزلانه فعل دی، او دا خو صرف په ملاله باندې برید نه شوی بلکې زم ټول پښتون قوم باندې شوی دی. په ملاله باندې دا کم برید شوی دی یقینا دا مونږ ټول پښتنو ته یو وارننګ دی، یو خبرداری دی چې کینی ستاسو سړی خو پرېدا، مونږ ستاسو زنانم نه پرېږدو، ستاسو ماشومان هم د سکول نه پرېږدو.
د یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي شیرپور ډلې د طالب علمانو سازمان هم د پیښور پریس کلب مخې ته په ملالہ یوسفزئی باندې د قاتلانه حمله په ضد احتجاجي مظاهره وکړې او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سکولونو ودانو او ماشومانو ته د تحفظ ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
خبر د امن کیږي نو راځي چې د بختیار خټک دا سندره ورو چې د امن او د جنگ نه د نفرت پاړه. اوریدم کو تاسو مشال ریډیو وری او د بختیار خټک په کوم سندره وری د خبرونې نیمایي کې راځي ل منور شاه د خبرونو سر ټکی وره
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی په ملاله یوسفزای د بریټکونکو د پیژندګلو او یاد هغوی په نیولو کې مرسته کوونکو ته بعد یو کرول روپو انعام ورکوي. په بلوچستان کې 13 میاشت راغلی بارانونو او سیلابونو خو او شاسور لسوا او سور لسکول نوران کړي. د یو لکو نه زیات ماشومان یې د تعلیم نه به برخه کړي دي. نېټو او امریکا ویلی په پوزي وردی کې د افغانانو لخوا په بهرني ځواکونو بریډونه د دی ورن دي چې ایساف ځواکونه افغانستان کې د خپل میشن تر سره کول نه منې کړي. په خوست ولایت کې د امنیه قومندانې د نشه یي توکو پر ضد ادارې په لوی مقدار کې نیول شوی نشه یي مواد د عام ولسو میډیا په وړاندې اسوځولي. د ترکی جنگی جازونو د شام مسافر وړونکو یو جاز د تالاشۍ لپاره په انقره کې په کوزیدلو مجبور کړی دی.
منور شادر ته د خبرونو سرټکی ویل اوریدونکو اوس له رابی اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو ورسپانو د اداري غټ کې ورو
جنگ ورسپاره خپل ادارې کلی کې چې سورلس کلنه ملاله یوسف زی د تیری نه پورس سکول نه کور ته دراتلو په وخت په دزو جوبل کرشه و چې نه صرف پر د سوات اولس بلکې ټول ملک خلکو د خفغان اظهار پر کړی دی. ادارې لیکي چې د پیخې سیمواري خو طالبانو قبول کړی ده. خو د طالبانو د دې کاروایي له وجې د زینو خلکو چې ور سره لګړي رحم دردي و نو هغه هم تر ډیره حدا را کم شوې ده. ادارې لیکي چې ملاله یوسف زی په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره اواز اوچت کړی وو او شرخوخي نه غواړي چې ملک تعلیمی شرط زیات شي او دغه وجوا چې نه صرف سواد کې بلکې قبایلی سیمو کې جنکو او هلکانو سکولونه پنهخه کوي. ادارې اخر کې لیکي چې ملاله د دې ملک مستقبل دی او اولس له پکار ده چې د ملاله مشن مخ په وړاندې بوتلو کې ورسره مرسته وکړي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت موجوده اسمبلیانو په موده کې د پراختیا مخالفت کړی دی او خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې عام ټول ټاکنې د اولس په اعتماد سره په وخت پکار دي ځکه چې اولس صحیح فیصله کولی شي او دا اختیار دی ورته چې منتخب نمائندي اسمبلیانو ته ولیږي. ادارې وړاندې کوي چې موجوده اسمبلیانو وخت په ختمېدو دی خو اوس د ځینې حلقو له اړخه دا خبرې را روانې دي چې حکومت په ملک د امن او امان او ترهګرۍ د مسلې په بنیاد موجوده اسمبلیانو په موده کې د یو کال اضافه لپاره کوششونه شروع کړی دي. ادارې لیکي چې آئنده دې خبرې اجازه ورکړي چې په ملک کې غیر معمولی حالات وي نو د اسمبلیانو په موده کې د یو کال اضافه کېدای شي. خو که د اسمبلیانو په موده کې اضافه وکړي شي او حالات عمدا سي وي نو بیا به څه کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې پاکستان پیپلس پارټي موقف دی چې د اولس عدالت صحیح فیصله کوي نو ځکه اولس سره رابطه کې وخت لګول نه دي پکار ځکه چې همدا اصل جمهوریت دی. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په 10 اکتوبر د ذهني صحت نړیواله ورځ ومنځل شو. کو کته شي نو دا ورځ هر کال مانځل کیږي خو د ذهني صحت په اړه نه صرف د علاج سہولتونو د نشپ برابر دي بلکې د دې په حق له د اولس د اګاهې ضرورت هم نه محسوسيږي. ادارې وایي چې زموږ په ټولنه کې په ذهني توګه ناروغ تن هغه وخت هسپتال ته بوتل کیږي چې کله اوبه د سر نه ختلې وي او له بده مرغه په هسپتالونو کې په دې کې اخته مریضانو لپاره ډاکټرانو کمی سره سره سہولیات هم د نش په برابر وي. ادارې اخیره کې لیکي چې هر کال دا ورځ مانسل کافي نه ده نو په کار ده چې په دې اړه د کوټلي ګامونه پورته کړي شي او په ذهني مرضونو اخته مریضانو لپاره داسې د علاج انتظام وکړي شي چې د علاج نه پس هغه هم د نورو خلکو په شان خپل ژوند خطیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د وال سټریټ جرنال ورسپانه په یو مقاله کې راغلي د افغان حکومت د غوښتنه چې امریکایي ځواکونه باید د افغانستان دننه د دوی د عملیاتو لپاره مسول وګرځول شي به په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د اوږدمهاله شتون په اړه د امریکا او افغانستان خبرې اغېزمنې کړي. سینن ټلویزیون هم په خپله ویبپاڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې وایي دا ډېر مهمه ده چې معلومه شي بارک اوباما او یا هم د هغه سیال میټ رومنی د افغانستان د ثبات لپاره کوم ځانګړي پلانونه لري. د دوړو مخالو غټی کې درته هارون بچا دروري
امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال د افغانستان په حکومت کې د کامی امنیت د صلاحکار رنگین داد فرس پنتا خبره راغستې چې ویلي دي د دې هیواد دا غوښتنه چې نور د نوو امریکایي ځواکونو د دوی د عملیاتو په اړه پوښتنه وشي به په افغانستان کې د دغو ځواکونو د اوږدې مودې د حضور په اړه د افغان او امریکایي حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو پیل شوې لړۍ اغېزمنه کړي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو زیاته اغېزه به د امریکا په هغه نفوذ وشي چې په راتلونکي کې به یې په ستراتیژیکي توګه په یوه حساسه سیمه کې ولري. آیا امریکا به وکولی شي چې په افغانستان او د ګاونډي پاکستان په قبایلي سیمه کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو پر ضد جګړه وکړي؟ ورځپاڼه زیاتوي کابل پر امریکا د افغان ځواکونو پر نوو او ګرانو وسلو، ټانکونو او جنگي جهازونو د سنبالولو لپاره هم فشار اچوي، کوم چې امریکایي چارواکي ردوي او وایي چې افغانستان د یاغیتوب پر ضد جګړې لپاره دغه رقم پرمختللو وسایلو ته اړتیا نه لري او نه یې هم په کارولو پوهیږي. وال سټریټ جرنال کاږي د ستراتیژیک ملګرتیا د هغه تړون پر اساس چې د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په تیره مې میاشت کې لاسلیک کړ، دواړه هیوادونه باید د راتلونکي یو کال په موده کې د دواړخیزه امنیت یوه موافقه هم بشپړ کړي. بلخوا د امریکایي ټلویزیون سی این این په ویبپاڼه یوه مقاله خپره شوې چې پکې راغلي په داسې حال کې چې امریکایان د دغه هیواد ولسمشریزو انتخاباتو ته تیاری نیسي، افغانان له دې کبله چې په دغه کمپین کې د افغان جنگ مسله سنډې ته وهل شوې ویرې اغستې دي. خو سی این این وایي که سپینه ماڼۍ چرې د یولس کلنې افغان جګړې د ستراتیژۍ په دې نازکه مرحله کې کوم بدلون راولي، نو د افغانستان لپاره به هغسې پایلې چې د پخواني امریکایي ولسمشر جارج ډبلیو بوش په دوره کې مخې ته راغلي وي ولري. د سی این این مقاله زیاتوي یوه عامه بحث ته اړتیا ده چې معلومه شي براک اوباما او یا هم دغه سیال میټ رامنی له 2014 کال وروسته چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان وتلي وي د دغه هیواد په اړه څه پلان لري. د سی این این د لیکنې تر مخه دا ځکه هم مهم دي چې د افغانستان د نږدې راتلونکي ثبات په تیرا د دغه هیواد اقتصاد دغلته د امریکایي حضور له خبرې سره تړلی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځي د حشمت سحر یو سندره ورو چې د امن پاړه ده.
پر هر م جوړوا پپي خبر کې پر هر م جوړوا لاد کابل پر هر ور غلې نه دے لاد کابل پر هر ور غلې نه دے دل تلا پل دوینو جام ډکوي دل تلا پل دوینو جام ډکوي ہاغ ٹک جام دلا پٹ لین دے ہاغ ٹک جام دلا پٹ لین دے بپے خور کے پر ہر مجوڑوا بپے خور کے پر ہر مجوڑوا کلی خلک کڑل دے بے پورا دسوات کلی خلک زڑ دے پرے ولے دڑ دے دلے نہ دے زڑ دے پرے ولے
سندر مور د اوریدونکو مشال ریډیو ری بلوچستان کې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې راغلي سیلابونو او بارانونو تر 1414 سکولونو پورې وران کړي او شاوخوا 100,000 ماشومان یې له تعلیمه بې برخې کړي دي. چارواکي زیاتوي چې سیلابونو ډېره خرابي د صوبې په نصیر آباد ډیویژن او ورسره تړلو سیمو کې اړولې. نیاز مساخل پی رپورټ لري.
د بلوچستان په نصیرآباد ډیویژن کې د سکولانو محکمې ډایرکټر شاکر عبدالوحید مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په سیمه کې 1414 سکولان سیلابونو وران کړي چې له وجې د ده په وینا تر 100,000 زیات ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي.
جعفرآباد ٹوٹل جو ہے 906،
ضلع جعفرآباد کے ٹول 9.5 کلان، ضلع جلمکسی کے 19، ضلع بولان کے 25 اور ضلع نصیر آباد کے 3.35 کلان لبارانونو اور سیلاونو متاثر سوی دی، چلوجے حکومت پٹولا سیم کے ہر قسم تعلیمی سرگرمی درولے، پیادو سکولانو کی لا ہم اوبا ولاڑی دی او دغا سکولان پنیما او پورا توگا وران سوی دی
اور مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔
د نصیر آباد سیمی یوزائی اوسیدون کی نور محمد جمالی چخپل کشر رورے لوزی متاثر سوی مشال ریڈیو تویل پزرگونا ماشومان لطیر یوی میاستی پا کورونو کی ناستی چلوجی د دوی قیمتی تعلیمی کال لزائی کے دو سر مخامخ دی۔ ٹول نصیر آباد ڈویژن لا ہم تروبو لاندی دی چلوجی پزرگون اسکولان تڑل سوی اوران سوی دی، ددغی وزی لوجی تریو لک زیاد ماشومان لتعلیم بی برخی سوی دی، د ماشومانو تعلیمی صورتحال چلپخوا راهیسی خراب را روانو، اوس د سیلابونو للاسا دغ خرابی نور هم لوړ سوی۔ بلرخته د نصیر آباد د سکولانو محکمې ډایرکټر شاکر عبدالوحید بیوای وضع په ډیره لوړه کچه خرابه ده، خو دوی په خپلو هڅو لګیا دي ترڅو د ماشومانو تعلیمي لړۍ په څه ناسه طریقه بیرته ور جاری کړي۔ موږ په فام کې لرو چې د زده کړې عارضي سینټرونه جوړ کړو، یوازې د وخت او وسایلو خبره ده، حکومت به خپلې هڅې کوي، خو ستاسو له لارې موږ له نړیوالو خیریه موسسو او ادارو غوښتنه کوو چې د ماشومانو د تعلیم غم دی وخوري او زموږ د زده کړو عارضي سینټرونه په جوړولو کې دي مرسته راسره وکړي ترڅو موږ د ماشومانو زده کړې جاري وساتو۔ یاد دیوی په تیری سپتمبر میاست کې سو سختو بارانونو او سیلاونو په بلوچستان کې یو شمیر خلکو ته مالی او ځانی تاوانونه اړولي، د تعلیم اکمل اړخه تازه سرګندونې شایي چې یادو سیلاونو خلک له نورو تاوانونو سره سره د خپلو ماشومانو له تعلیمه د بې برخې کېدو له تاوان سره هم مخامخ کړي۔ نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه۔
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي۔
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ناټو امریکا ویل چې د افغان پولیسو او پوځیانو له لورې په بهرنیو پوځیانو بریدونه به ناټو له هغه کار راونه ګرځي چې په افغانستان کې پر مخ وړي۔ د دې بریدونو په ترڅ کې په روان کال کې شاوخوا 50 بهرني پوځیان وژل شوي دي۔ له دې بریدونو سره د اندېښنې پیدا شوې چې د افغانانو او ناټو ترمنځ به باور له منځه لاړ شي او د ناټو په غړو هیوادونو کې به د افغانستان د مشن په اړه ملاتړ کمزوری شي۔ په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري۔
د ناټو عمومي منشیان رسفوګ راسموسن او د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا په یوې ګډې اعلامیې کې چې پرونی په بروکسل کې خبره کړه وویل د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو پوځیانو بریدونه به په افغانستان کې د ایسف د ماموریت مخه ونه نیسي۔ راسموسن دا بریدونه خطرناک وبلل، خو ژمنه یې وکړه چې جدي چلند به ورسره وشي۔ د ناټو عمومي منشي ټینګار وکړ چې ناټو به اجازه ورنکړي چې د یاغیانو هڅې به د ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ بې اعتمادي پیدا کړي۔ د افغانستان دښمنان غواړي چې له داخلي بریدونو ګټه پورته کړي او په دې ډول د خلکو اعتبار او اعتماد له منځه یوسي، خو دوی به دې هدف ته ونه رسیږي۔ موږ دښمنانو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ ستراتیژي بدله کړي او هغه اعتبار او اعتماد چې موږ پیدا کړی دی هغه له منځه یوسي۔ د راسموسن په باور د افغانستان اکثر خلک په هغو ځایونو کې ژوند کوي چې خوندي دي۔ د ده په وینا د دښمنانو 80% بریدونه په هغو ځایونو کې کیږي چې د افغانستان 40% خلک هلته ژوند کوي۔ د امریکا دفاع وزیر هم د ناټو متحدانو ته ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو له لورې پر بهرنیو عسکرو د بریدونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخیستل شوي دي۔ داخلي بریدونه د هرې جګړې یو غم لړلې برخه ده چې دښمن غواړي له دې لارې اعتماد او یووالی له منځه یوسي۔ کوم آزموینه چې د ائتلاف ځواکونه ورسره مخامخ دي داخلي بریدونه نه دي، دا امتحان داری چې څرنګه په اغیزمنه توګه دې بریدونو ته ځواب وویل شي۔ څومره چې افغان ځواکونو ته ډیر نږدې کیږو د دښمن د هڅې ورسره شنډېدای شي۔ د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا زیاته کړه چې هر تکتیک چې دښمن خپل کړی که هغه له چاودیدونکو موادو استفاده وي، داخلي بریدونه وي یا موټر بم وي، ناټو ځواکونه به اجازه ورنکړي چې دا تکتیکونه به دوی له خپلو ملاتړو افغانانو لرې کړي او بیا هم په افغانستان کې دوی له خپلې لارې
راوګرځوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناتو عمومي منشیان رسفوګ راسموسن پرون څرګند کړه چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې امنیتي خلا رامنځته نشي. موږ په ټینګار دا وایو چې شاته امنیتي خلا نه پرېږدو. برعکس، موږ یوه ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې له مخې به موږ ډېر غښتلی افغان پوځ تیار کړو، سو هغه وخت چې زموږ د ایسف اوسنی ماموریت پای ته رسېږي د هغه ځای به نیسي. او زه د هغو څرګندونو له مخې ډاډه یم چې نن مې له مشرانو واورېدې، زه مطمئن یم چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به تر 2014 کال وروسته وتوانی شي چې بشپړ امنیتي مسؤلیت ومني. د نړیوال بحران ډلې تیره دوشنبه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت داسې خراب شي چې د کابل حکومت به سقوط وکړي. خو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا هم افغانانو ته ډاډ ورکړ چې تر هغو به نړیواله ټولنه خپلو هڅو ته په افغانستان کې دوام ورکوي چې دنده یې پای ته نوي رسولې. اوږده لار مو وهلې ده، ډېرې جګړې مو وکړې، موږ دلته خپلې ډېرې وینې توی کړې، څو دا وظیفه پای ته ورسو. د دې سربېره چې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي افغانانو ته د بروکسل په غونډه کې ډاډ ورکړ چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم ناتو د افغانستان امنیتي چارو ته توجه کوي، د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي وویل چې ستونزې مو مخې ته پرتې دي او د ناتو غړو هیوادو یو ځل بیا خپلې کړې ژمنې په بروکسل کې وکړې چې تر سره به یې کړي. د هوایي ځواکونو او دافع هوا ستونزه لرو، د توپچي ستونزه لرو، د درنو وسلو ستونزه لرو، همداراز د ماین ستر ستونزه لرو. باید داسې وسایل مشترک کړي چې ماینونه پرې پیدا کړو. او دلته ناتو د هغې ژمنې له مخې چې مخکې یې کړې وه په یوه خوله یې وویل چې له افغانستان سره به مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزیر په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل که چیرته ناتو د درنو وسلو په برخه کې خپلې ژمنې تر 2014 کال تر سره نکړي، افغانان بیا هم کولای شي چې په خپله له خپلې خاورې دفاع وکړي.
د احمد شبر رپورټ مورید اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې لیکي افغانستان د بهرني ځواکونو وتلو نه وړاندې و غوره موقعه ده چې له طالبانو سره خبرې وشي. د وخت طالبان ستړي او وشل شوي دي. د مقالې نور مهم ټکي ګلایاز دروري.
فارن پالیسی مجلې کې پکار ده د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه وړاندې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د مجلې په وینا دا به یو لوی تیروتنه وي کچري خبرې ترې ونی شي تر څو چې د ناتو خشمیر ځواکونه شتون ولري، او په داسې حال کې خبرې وشي نو دا به د دوی په ګټه وي. مجلې کې وسله وال طالبان په افغانستان کې د بهرني ځواکونو موجودګي لوی ګواښ بولي او د دوی د وتلو غوښتنه کوي. بل ائتلافي ځواکونه طالبانو ته نړیواله پیژندګلو ورکولو لپاره ګامونه پورته کولی شي او طالبان هم دا غواړي. مجلې کې په افغانستان کې اوسني حالات او د اړې ګړې باوجود هم د خبرو اترو لپاره حالات غوره دي. مجله د ځینو څېړونکو په حواله لیکي چې په افغانستان کې طالبان د سولې خبرو ته لیواله نه دي، ځکه چې دوی ته معلومه ده چې بهرني ځواکونه به ډېر زر د دې هیواد څخه لاړ شي. د دې ترڅنګ طالبان دا دریځ هم لري چې د دوی طاقت به پر ځای پاتې وي. طالبان په سویلي سویل لویدیځ او په مغربي سیمو کې اثر لري او په پاکستان کې خوندي پټن ځایونه عملیات کوي. د ناتو د شمیرو تر مخه په تیرو 15 میاشتو کې په بهرني ځواکونو بریدونه لس چنده زیات کړي. مجله زیاتوي خو طالبان ستړي او ویشل شوي دي. د مقالې لیکوال په تیرو دریو کالو کې له طالبانو مشرانو سره د خبرو دا نتیجه راوستې ده چې طالبان د 2014 کال وروستو ژوند په اړه ناخبره دي. طالبان ګمان کوي چې د واک اختیار ترلاسه کولو لپاره به هلې ځلې شروع شي او د دوی پر ضد قوتونه به رایوزي شي او ډرون بریدونه به زیات شي. مجله لیکي طالبان د خپل ځان حفاظت، سیاسي اثر او نړیواله پیژندګلو غواړي. طالبان جګړې لپاره تیار دي خو ممکنه ده چې داسې ونه کړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختانو پا غختانو بانه در بی پارمانونو خویده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین کلکو تیریاتی شهوری وره ورکلی
در پختون قوم دا خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی نبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختانو پا درد بانه در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري. اوریدونکو اتلان خبرونه تاسو هم دانن ل مشال ریډیو څخه اوریدل شي. اوس هم تاسو یو بل رپورټ درورو په پښتنو ټولنه کې د دوستی او دښمنی یو څه پاخه رایج او روایتونه او قدرونه دي. دغې له مخې یو دښمن د بل دښمن د کورنۍ په ښځو ماشومانو ناروغو او بوډاګانو باندې تیری نه کوي. نو بیا ولې څه موده مخکې د بشر حقونو کارکوونکي فرید اپریدي وسلواله وژله او اوس ملالۍ یوسفزی باندې ډزې وشولې؟ په دې اړه تاسو مجید بابر رپورټ لري.
د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا د سوات په منګوره ښار کې دوو پټمخو وسلوالو طالبانو د خوشحال پبلیک سکول هغه ګاډۍ چې د دغې سکول زده کوونکي کور نه سکول ته وړي راوړي ودرولو. ګاډۍ ته وروخته او د ملالۍ یوسفزۍ یوې بلې سویلې نه د ملالۍ په اړه پوښتنه وکړه. هغې ورته په اشاره ملاله په ګوته کړه او پټمخي طالب ملاله په سر دوه ډزه وویشته. ملاله دا مهال د ژوند او مرګ په کشمکش کې د پېښور په پوځي روغتون کې زیر علاج ده. خو په دغې 14 کلنې وړې جینۍ د وسلوالو لخوا د برید یو شمیر پوښتنې راپورته کړې دي. د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین نه مې وپوښتل چې په پښتنه ټولنه کې د دوستۍ او دښمنۍ یو سپاخه رایج روایتونه او قدرونه دي. د هغې له مخه یو دښمن د بل دښمن د کورنۍ په ښځو ماشومانو ناروغو او بوډاګانو باندې تیری نه کوي. نو بیا ولې څه موده مخکې د بشري حقونو کارکوونکي فریده اپریدای وسلوال او وجله اوس یې ملاله یوسفزی وویشته؟
ټولنه ټوله نه کمزوري وي نه طاقتوري وي. کله تاسو یو فطري ارتقا ماته کوي او په مصنوعي توګه په هغه کې یو قلم لګوي، نو هغه قلم د هغه رنگ روغن اگر چې هغه زر کیږي هغه زر مخ ته راځي، خو د هغه قلم رنگ روغن دی هغه میوې نه یا دی هغه ونې نه بالکل جدا یو انداز کی وي. سماجي فطري ارتقا ماته شوه او د هغه نور خلکو چې اغا د دې جنگ وهابي مفکوره لري هغه قلمونه ولا ګول ځای پځي او هغه قلمونه اوس لکه غټونو کې بدل شوی دي او هغه د خپل ونی په ضد هغه د خپل چې کوم سینه کې ورته خلکو ځای ورکړو د هغه سینې په ضد عملیات کوي.
د پښتون وطن په دغه سینه کې ملاله یوسفزی هم اوسېده. د هغې ګناه داوا چې د طالبانو لخوا په یو بیانیه کې ورته هم اشاره ده چې هغه د یو داسې ذهني سوچ او فکر سمبول جوړ شوی و چې هغه سوچ مذهبي سختریزي ردوي او د ځان او ټولې پښتنې ټولنې د جنو لپاره علم حاصلول بنیادی حق ګڼي. شاعر، لیکوال او د پېښور پوهنتون استاد اباسین یوسفزی بیا وایي چې ښکاري داسې چې دغه برید کوونکي پښتانه نه وو.
پښتنو د ژوند خپلې طریقې دي، خپل نظام دی. د پښتنو په ژوند کې چېرې هم په ښځه باندې ډز کول نه وو او نشته. د دې نه مخکې هم په ډاکټر ګلالۍ باندې ډزې شوی، دا بیا د ملاله بیبي باندې وشوی. نو ملاله خو لا ښځه هم نه وه، خو ماشومه ده، وړوکې ماشومه ده. نو په ماشومانو باندې خو د دنیا په یو نظام کې هم ډز نشته او نه وژل شته او نه زخمي کول شته او نه رنځول شته. نو دا هر څه چې شوي دي داسې ښکاري چې دا چا کړي دي، نو دا د پښتنو په لمن داغ جوړول غواړي او دا پښتانه نه کوي، دا نور څوک دي چې کوي. که چېرې پښتون وي نو د پښتون چې اول په ښځه ډز کوي نو اول پرې لس ځله سوچ کوي.
د خیبر قبایلي سیمې یو اوسېدونکي ناهید پریدی وایي چې کله به هم په قبایلي سیمو کې په قبیلوي جګړو کې چرته د خطا نه هم د یوې یا بلې قبیلې ماشومان، ښځې او یا بوډاګان مړه یا جوبل شول، دا به د برید کوونکي قبیلې لپاره پیغور پاتې کېږي.
بالکل پیغور نه بلکل چې دومره کمزور ہے کاسه دونه بوزدل چې اوس نور نه په خزو باندې سره ځکه زراغه کې د خپل طاقت او تختان کې ویل کړه. خو مونږ همیشته پر دې دي چې ډېر بد او غسړی هغه څه مونږ ډېر لکه کمزور یو مونږ له کې رجدا واقعي چې ډېر کمزور ہے پس چې پر دې په خزو باندې لاس چته.
د کارپو خادم حسین په خبره په پښتنه ټولنه کې یو وار بیا د دغو اقدارو تخم کرل کېدی شي، خو که پښتانه بیا د جرګو، مرکو، حجرو او په یو خبره د رایوځي کېدو لاره خپل کړی.
تاسو د مجید بابر رپورټ اوریدونکو مشال ریډیو اوري. اوس تاسو یو بل رپورټ درورو. د مرګ سزا ختمولو لپاره پرون عالمی ورځ ولمنځل شو. دا سزا ختمولو لپاره پاکستان کې هم هلې ځلې روانې دي. پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو کمیشن وایي چې دوی د دې سزا ختمولو لپاره خپل کوششونه کوي. رابعه اکرم خان پر رپورټ لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو چارواکی زمان خان مشال ریډیو ته اویل چې پاکستان کې تقریبا 8000 قیدیان د مرګ د سزا په انتظار دي چې پکې د زیاتره قیدیانو تعلق د پنجاب صوبې سره دی. د پوینا چې د دوی اداره د مرګ سزا ختمولو لپاره خپل کوششونه د اول ورځ راسه جاری ساتلې دي.
هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان چې کله شپږش کال مخکې جوړ کړی شو نو په اول ورځ درې قرارداد منظور کړی شول چې یو پکې دا و چې د مرګ سزا دې ختم کړی شي. د دنیا ډیرو ملکونو کې د مرګ سزا ختم کړی شوې ده او موږ په دې فلسفه یقین ساتو چې د مرګ سزا ورکولو نه جرمونه نه کويږي. نو په جیلونو کې دې د قیدیانو اصلاح وکړی شي چې د خلاصېدو پس هغه یو ښه انسان جوړ شي.
نوموړي زیاته کړه چې دوی د عام اولس د آگاهۍ لپاره د دې ورځې مناسبت سره د مرګ په مختلفو برخو کې د سوري تابعیا کړي دي او د مطبوعاتو مدد یې هم ترلاسه کړی دی. د قانوني چارو کارپو بیرستر بچا وایي چې هغه خلک څوک چې د مرګ د سزا خلاف دي داغي مطابق چې دا غیر انساني حرکت دی.
یرا یو سوي دی هغه وخت کې حالات د وجنه هغه نه یو داسې حرکت وشو چې مرګ کې نه وشو. دا ځینتن کته سو پانچ کوي او د سزا موت ورکوي نه هغه سړی واپس نشي راتلی. نو د کورنۍ ورې ورانه وای چې دا سلاره ولې نه کوي چې سزا موت په دې باندې د سزا کې ملوشي په کار نه چاو سو وخت سختي په باندې تیر کی جوړه می کړې دي خو سمو د پښمه چې کم دی نو په کی پکاره چې هغه ریفارمیشن وشي. بعض داسې ملکونه دي چې هغوی سزا موت ختم کړی دي خو بعض جرمونه داسې دي چې هغوی کې سزا موت هم بحال ساتلې دي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وینا ده چې په دې لړ کې موجوده حکومت هم کوټلي ګامونه پورته کړی دي چې د خپل اقتدار دوران یې چاته هم د مرګ سزا نه ده ورکړې. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه او د سلام پښتونخوا په دیګړې کې خري شیبو کې راځي د غزل جاوید په غو کې د سندرو ورو په بلګړې کې بیا له تاسو سره.
وطن سره.